یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی وی ولس هغه نظام غواړي چې په اساسي قانون ولاړ وي او په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي. دا پاکستان پر د امریکا دفاع د وزیر له تازه څرګندونو هم خبرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ساحری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یوه داسې فابریکه پرانستل سوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بې ساري ښودل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې دی د اسلام آباد عکس العمل ته اندېښنه نه لري، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل چې ایرانیانو د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د لمړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یوه داسې فابریکه پرانستل سوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بې ساري ښودل سوې ده. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. اشرف غنی احمدزی په خپله وینا کې په هیواد کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ.
چې د افغانستان ولس ارسو ده، افغانستان جوړ شي، ولس د افغانستان نظام غواړي، خصوصي سکتور د افغانستان نظام غواړي، ځوان ښځه پیغله او ځوان هغه نظام غواړي چې په اساسي قانون باندې استواري او دوی په خدمت.
پر دغه فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه شوې و 10 میلیونه ډالر پنګونه شوې ده. د ولسمشر په خبره د فابریکې د اوسپنې د اوبولو په برخه کې د هیواد 10 سلنه اړتیا پوره کولای شي او 200 کسان به پکې په کار وګمارل شي. په همدې پرانستغوند کې ولسمشر په خپل وینا کې د اساسي قانون پر بنسټ ولاړ نظام ټینګار وکړ او هغه د ملت غوښتنه وبلله چې په دې اړه به هم د خبرونه کې راپور ووري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویل دی د اسلام آباد عکس العمل ته اندېښنه نه لري. جیمز ماتیس دا خبره وروسته تر دې وکړه چې امریکا پر پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته د دې لپاره وځنډولې چې اسلام آباد په خپل خاوره کې د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد هڅې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د پریکړې په غبرګون کې ویل یو اړخیزه بیانونه د مشترکو هدفونو د مسیر بدلول او په خپل سر د ضرب الجلونو ټاکل له تروریزم سره پر مبارزې منفي اغېز کوي. کله چې له جیمز ماتیس څخه پرون په واشنگتن کې پوښتنه وسوه که چیرې اسلام آباد د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو اکمالات بند کړي نو امریکا به څه کوي، چې ماتیس ویل چې تېره میاشت یې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې او ډاډه دی چې پاکستان به داسې څه ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لږ تر لږه 33 دولت مخالف وسلوال وژل سوي دي او 3 نور ټپیان دي. رسنیو ته په اعلامیه کې د دفاع وزارت ویلي دي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، لوګر، کندهار، میدان وردګ، زابل او فاریاب ولایتونو کې ترسره سوي دي. د افغان پوځ هوایي ځواک او توپخانه هم په دې عملیاتو کې لمځکنیو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیانو د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. نیکی هیلی وویل دا د زړورو خلکو ننداره ده چې له خپل ځپونکي حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغلې هیلی په وینا د ایران تر 9 اویا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلې دي. د ایران د مظاهرو په اړه تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه سوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو وویل له ملګرو ملتو د امریکا ناوړه استفاده د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لاره پرانسته. دی وایي د تاسو فور د چې د یو شمېر غړیو د نارضایت سربېره د امنیت شورا د غونډې چې له خپل بهرني ماموریت سره یې سر نه خوړ د امریکا د اوسنۍ ادارې د ناوړه استفادې له امله جوړه سوه. روسیه د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی و. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیې د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیې کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وکړې. ماکرون وویل اروپایي ټولنه کولی سي د بشپړ غړیتوب پر ځای ترکیې ته د شراکت پیشنهاد ورکړي. د ترکیې ولسمشر وویل په اروپایي ټولنه کې د هیواد د غړیتوب لپاره اوږد انتظار استړی کوونکی دی. نو موري ویل دا ستړیا به موږ اړ کړی چې پریکړه وکړو، خو ولس مشر اردوغان دا ونه ویل چې ترکیه به څه ډول پریکړه کوي. او د یمن شیعه یاغیان ویلي دي د سعودي عربستان په جنوبي سیمه کې نجران کې یو پوځي کم پرون په بالستیک توغندي وشتلې دی. عربستان ویلي دي چې دا توغندۍ شنډ کړی. المسیره تلویزیون چې د یمن د شیعه و دی خبر ورکوي چې د لنډ واټن دغه بالستیک توغندۍ په بریالیتوب خپل هدف ته رسیدلې دی. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ولس مشر غنی وی ولس هغه نظام غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي او په هیواد کې داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي.
هیڅ قدرت د خاورې کې نشته چې د افغانستان د ملي اهداف مخه ونیسي. شریعت استوار په قانون استوار ده.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي چې د پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندیدو په اړه د استانبول له عکس العمل کومه اندېښنه نه لري. د کابل چاپ مطبوعات هم لرو او د روان خبرونې په ترڅ کې د نړیوالو مسئلو تر څنګ اونیزه خبرونه د زهرو کاروان هم خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی وای ولس هغه نظام غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي او په افغانستان کې داسې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ډب کړي. خاغلی غنی چې د خان سټیل په نوم د اوسپنې ویلې کولو یو فابریکې په پرانس غونډه کې خبرې کولې ویل چې په دې هواد کې ملک توایفي د منلو وړ نه ده. د دې موضوع جزئیات یوسف خان زدران راټول کړي دي.
بله مراد صاحب، تاسې او اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ولس نظام داسې نظام غواړي چې په هیواد کې د قدرت د ښې لارې انتقال شوی وي او دا د افغانستان ملي هدف دی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې شیبه مخکې د خان سټیل په نوم د اوسپنې د ویلې کولو او سیخ جوړولو فابریکې پرانستې غونډې ته خبرې کول وویل د هیواد جوړول د افغان ولس او خصوصي سکتور عمومي غوښتنه ده او دوی ټول په اساسي قانون ولاړ نظام غواړي. ولسمشر غنی وویل په هیواد کې حاکمیت نه میراثي دی او نه هم د خانۍ کوم کار دی.
هیڅ قدرت د خاورې کې نشته چې د افغانستان د ملي اهداف مخه ونیسي او موږ باید ټول دې ته ځان چمتو کړو چې څلوېښت کاله بحران بس او موږ ټول څو ورځې دلته یو ځکه چې فصل د خدای خوست نه ملک و طایفي ده نه میراثي ده. خلکو ته هر چا ته چې ولس رایه ورکړله هغه راضي دي. ولس مشري کېږي او د ولس مشري هدف دا نه ده چې خانی وکړي. د ولس مشري هدف دا ده چې خدمت وکړي او ټول انشاءالله تعالی دا فرهنګ باندې بدري کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی که څوم د چا نوم وانه خې چې څوک د ولس د تمو غوښتنو د خلاف نظام غواړي، خو د چارو د چړونکو په باور ولسمشر غنی تر ډیره ورستیو سیاسي حالاتو ته اشاره درلودله. د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې د بلخ پخواني ولی عطا محمد نور د حکومت خلاف څرګندونې کړي او ویلي دي چې حکومت یې نشي لرې کولای. په همدې ډول د کندهار امنیه مندان عبدالرازق ورته څرګندونه درلودلې چې د حکومت لخوا نه دی ټاکل شوی او نه هم د لری کېدو وړتیا لري. خو ښاغلی غنی په خپلو څرګندونو کې تر دې ډیر سیاسي حالات ته اشاره ونه کړه، اما په افغانستان کې د خصوصي سکتور په ودې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د خان سټیل د فابریکې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د دې سټیل په جوړولو سره د کوچنیوالي هغه هیله پوره شوې ده چې غوښتلې په افغانستان کې وخت د لادو جوړولو فابریکا وویني. د په باور دغه فابریکا چې د یو خصوصي سکتور او یو خصوصي پنګوال لخوا د 10 میلیون ډالرو په ارزښت جوړه شوې د سیمې په کچه سیالي کولای شي. د خصوصي سکتور ویل چې دا فابریکا د ایران او پاکستان د سټیل نلوړه ده او د ازبکستان سره سیاله ده. دا د ونی ده چې د خان سټیل فابریکا په افغانستان کې تاریخ کې لومړی ځل چې په دومره لوړ ظرفیت او په دومره لوړ امکاناتو سره جوړیږي. د دغه فابریکې مشر خان محمد وردګ په خپل څرګندونه کول چې د دغه فابریکې په افتتاح سره به 200 کارکونکو ته د کار مستقیم زمينه برابر شي او ترڅنګ د دغه فابریکې لار به وکول شي چې د افغانستان د 150% په شاوخوا کې د سټیل یا د سیخ ګول او د سیخ په برخه کې اړتیا پوره کړي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. دوستانو، یوسف خان زدرانو چې په کابل کې نن د خان سټیل د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې چې ویل کېږي په افغانستان او سیمه کې بې ساري ده. د پرانز غونډې او په دې غونډه کې د دې فابریکې او په غونډه کې د ولسمشر غنی د وینا د مهمو ټکو په اړه تاسو سره معلومات شریکول. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان پړه مهم د ولسمشر غنی د نننیو سرګندونو موضوع شریکه کړي. د ولسمشر غنی ول چې په افغانستان کې هغه نظام خلق وړي چې پر اساسي قانون ولاړوي او په هیواد کې هیڅ داسې قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخاوني سي. خاغلی غنی چې د خان سټیل په اوس په نیول کولو د فابریکې په افتتاح کې خبرې کولو ویل چې په افغانستان کې ملک توایفي د منلو وړ نه ده. دا چې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو هدف آیا په افغانستان کې روسي سیاسي تحولات دي او که څنګه، په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو اسدالله میلاد څخه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم کله چې جمهور په دې اړه باندې څرګندونه کوي، هدف به یې دا وي چې هغه سیمه ییز زور ځواک یا هغه کسان چې مثلا سیمه ییز لاس باندې نفوذ لري، د هغې ته یو ډول سیګنال یا یو ډول انفارمیشن دوی ته ورکوي چې باید دوی د مرکزي حکومت تابعداري وکړي، او دوی هغه ستونزې چې په دې آخره کې ځینې کسان لکه د بلخ والي یا مثلا ځینې کسان قندار کې د مرکزي حکومت په ضد باندې ځینې فعالیتونه غواړي ترسره کړي او یو څو خې یغ خپل سیمهیز قدرت نو دغه په مقابل سپر کوم دغه ته خې خود اصل کې زه فکر کوم ډېر واضح پیام هم د مرکزی حکومت یا د رئیس جمهور د محلي زور واکانو ته دکه څوک چې خبرونه تعقیبی یا مثلا د سیاسي پیښې په هیواد کې تعقیبی، زه فکر کوم ډېر واضح دوی ته معلومیږي چې حکومت ډېر قوي هوډ او تصمیم لري چې دوی باید مطابق د مرکزی حکومت د قانون او د غیر پروسه مطابق مختلف شي.
بله، ولسمشر نن په خپلو خبرو کې یو بل مسلې باندې ډیر ټینګار دا و چې که هر څوک واک ته راځي هغه بل قانوني لارې چې د افغانستان اساسي قانون هغه واضح کړي چې انتخابات دی راځي به ټول غواړي چې یو قانونمند نظام موجود وي. او غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې د ولسمشر دې خبرو اشاره هم دی وروستیو تحولات ته څنګه؟
دقیقا ځکه ځینو خلکو په دې اخر کې یا ځینو سیاسي ډلو یا مثلا د اپوزیسیون پایس یا ځینې سیاسي احزابو دا خبره مطرح کوله چې په نظام باندې باید سره خبره وشي او یا مثلا د لویې جرګې مسله یا د نورو طریقو نه دوی غوښتل چې په اوسني سیاسي وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي. خو د جمهور اشاره دقیقا چې همدغه کسانو ته ده، ځکه د 2001 کال نه وروسته تمرکز په دې باندې دی چې ریښتیا هم په افغانستان کې باید دیموکراسي رامنځته شي او د خلکو قدرت باید د انتخاباتو د لارې ټاکنو د لارې خلک قدرت ته ورسیږي او پارلمان په مغه ډول وټاکل شي او رئیس جمهور په ډول باندې وټاکل شي، او دا یوازینی لار اوس مریتي کیږي په افغانستان کې.
بلې، میلاد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو برخو کې چې کوم مخالفتونه کیږي یا د مخالفت غږ پورته کیږي، دا څومره کولای شي په حکومت فشار راوړي؟
چې موږ په افغانستان کې د مرکزی حکومت وضعیت وګورو، حکومت په یو لحاظ باندې دا چې بهرنیانو په مرسته باندې ولاړ حکومت دی، او بل دا چې په نظامي لحاظ باندې هم بهرنیان ډېر واکمني لري په اساسي تصامیمو کې. نو د دولت د دوام لپاره دغه ستونزې چې په مختلفو سیمو کې رامنځته کېږي یا ځینې زورواکي مثلا مختلف د حل لارې پیدا کوي، دا د دولت د ضعف سره مخ کولی شي. اما هغه اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې یو دولت چې د خلکو ثبات او امنیت تامین کړي متاسفانه تروسه شتون نه لري. یعنې موږ د دولتونو هغه فلسفې ته که وګورو، د یو دولت اساسي دنده دا ده چې باید امنیت تضمین کړي د افرادو. متاسفانه افغان حکومت او د هغوی نړیوال متحدین په دې کې پاتې راغلي دي.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو د ولسمشر غنی د نننۍ څرګندونو په اړه چې ویلې دي په افغانستان کې خلک داسې نظام غواړي چې پر اساسي قانون ولاړ وي او په دې هیواد کې هیڅ قدرت نشته چې د افغانستان د ملي اهدافو مخه ونیسي، په دې اړه مو د چارو د کارپو اسدالله میلاد څرګندونې واورېدې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د امنیت د شورا په استراري غونډه کې ویل هغه ایرانی وګړي چې د ایران په لارو کوڅو کې د اعتراضونو لپاره راوتلي دي د خپل بشري حقوقو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د ایران د روسي اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه پرون ماښام جوړه شوه. اجمل ان دا مسأله څارلې او راسره په سټوډیو کې دی. ان سه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استاذي نیکی هلي د خبرو او د وینا جزئیات سو
رضوان مراد اسلام خو دغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا استراري غونډه د امریکا په بلنه د روسیې د مخالفت سره سره راغوښتل شوی و. د ایران د وروستیو مظاهرو په اړه چې د حکومت ضد مظاهرې دي غوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې اړه د مظاهره چیانو په پلوي دریس خپل کې په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نکهلی ویل د ایران خلک په نهاو یا سیمو کې د حکومت پر ضد اعتراض په توګه درېدلې دي چې د دې پوینا د ایران د حکومت لخوا په وړاندې ځپون کې اقدامات روان دي خو ایرانی وګړي د خپل حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي دي. د همدارنګه نړیواله ټولنه ملامت کړل چې دوی ننداره کوي او دا ننداره دي نه کوي بلکې د خلکو تر څنګ دی ودرېږي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر ایادنی کې هلي د خبرو پر وړاندې یاد خپل هیواد د دریس پړڅوي.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مخکیم امریکا د ایران په کورنۍ چارو کې په مداخله تورن کړی او لپرونی غونډې ورسې یو ځل بیا غلام علي خوشرو ویل دي چې امریکا له خپل ځواک او قدرت څخه د ایران په کورنۍ چارو کې د مداخله لپاره ناوړه استفاده کوي. هغه ویل چې سربیره پر دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو مرغلو په دې اړه د بیړنۍ غونډې سره مخالفت درلو چې اشاره یې روسیې ته وه. امریکا بیا هم دا غونډه راوغوښتله او له خپل وسني موقف نه چې په امنیت شورا کې لري د پوینا چې ناسمه استفاده کوي. تر دې مخکې یو بل مشورتي غونډه د روسیې په غوښتنه په امنیت شورا کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د روسیې سفیر ملګری ملتونو کې د روسیې سفیر په امریکا انتقاد کړی دی چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله لپاره پلمه لټي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د ایران پاړو په دې هیواد کې د روانو اعتراضونو او سیاسي تحولاتو په باب د امنیت د شورا د غونډې جزئیات مو له اجمل اندو اوریدل.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خانستیل د وسمنې دی ویلي کولو فابریکا پرانیستله. د خانستیل د وسمنې دی ویلي کولو د فابریکې مشر خان محمد وردګ دغه فابریکې د پرانیستو په مراسمو کې ویل چې دغه فابریکې د وسمنې دی ویلي کولو ټولې چارې په معیاري ډول پر مخ وړي. ښاغلی وردګ ویل له دې وروسته دوی په کور دننه د ساختماني ودانیو او زیخو ګولارخه دیرش سلنه اړتیا پوره کولی شي. د خانستیل فابریکې مشر له افغان حکومت غواړي چې د دفاع وزارت زړې وسمنې دی ویلي ولو لپاره د دغه فابریکې په واکې ورکړي. خغلی وردګ وایي چې په دغه فابریکې کې په مستقیم ډول 500 کسان ته د کار زمينه برابر شوې ده. نوموړی وایي هر کال د میلیونونو ډالرو په لګښت د ساختماني چارو لپاره مواد له بهر افغانستان ته راځي چې دغه فابریکې په فعالیت سره برکم شي. دغه فابریکې د کابل په صنعتي پارک کې د سبان دیش میلیونو ډالرو په ارزښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خصوصي سکتور او خلکو ته د مالیاتو د راټولولو په اړه د عامه پوهاوي د کمپاین اونینن په کابل کې پیل شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان سیم الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کمپاین کې خصوصي سکتور او خلکو ته د مالیاتو د اهمیت، اصول، جرایم او قوانینو په اړه عامه پوهاوي ورکول کیږي. ښاغلی پسرلی وایي اوس مال زیات خلک د مالیاتو له لوړوالي څخه شکایت لري. نو موري له حکومت غواړي چې د مالیاتو کچه راټیټه او هم اصول ورته اسانه کړي. د مالیاتو د راټولولو په اړه دغه کمپاین د مالی وزارت لخوا او د سوداګرۍ او صنایعو خونی په همکارۍ جوړ شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 1050 او 1 لیتر ډیزل 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سرای کې د زین بهرنی اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلی کی. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ، یو یورو درې اتیا افغانۍ او نوي پوله، یو انګلیسي پاوند سلور نوي افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او شپېته پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه څلېرويشت افغانۍ.
تاسیس مونږ غاګله ازادي رادیو او د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې باندې کړې دي او له دغه هواد غوړي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد په خپل خاور کې لاس په کار شي. د واشنگټن په وینا کې چې په پاکستان د خپل خاور دننه د ترهګرو زالي ونسپی د امرسته باور نکړي او نور فشار به پرې راولي، خو بل لور ته داسې اندېښنې شته چې پاکستان به د افغانستان لور ته پر امریکایي پوځیانو د اکمالاتو لاره بند کړي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر څرګندونې کړي چې جزئیات له احمد شي بارورو.
جیمز ماتیس وای چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولې دي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکار کړي. د امریکا په دفاع وزارت کې پرون د خبري غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس څخه دا پوښتنه وشوه چې د واشنگټن فشار به اسلام آباد چین ته ورلند نه کړي یا به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي. جیمز ماتیس په ځواب کې وویل چې زه دې ته هیڅ اندېښنه نه لرم. نږدې شپږ کاله مخکې چې کله د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لشت کړکېچنې شوې وې، پاکستان د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لار ونیوله. خو د امریکا دفاع وزیر وویل تیره میاشت چې زه کله پاکستان ته تللی وم او د دغه هیواد له چارواکو سره مې خبرې کړې وې، داسې څه خبره نه وه. ماتیس زیاته کړه چې اوس هم موږ له پاکستان سره په خبرو یو، که چېرته دوی د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړ مرستې به بیرته ورکړو. د امریکا دفاع وزیر بیا وویل دغه ترهګر تر امریکا په خپله پاکستان ته ستر خطر دی. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحد ایالاتونه چمتو شوي دي چې نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې پر پاکستان بندې کړي تر څو د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد په خپله خاوره کې کوټلې ګامونه واخلي. پاکستان تر اوسه د دې په ځواب کې جدي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزې باندې منفي اغیز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په تیرو 15 کلونو کې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړې باندې له خپل لوري تر 160 میلیارد ډالر ډیر مصرف کړی دی. د عکس العملونو په ترڅ کې د پاکستان دننه بیا د امریکا پر ضد یو شمېر مظاهرې شوې دي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي چې پاکستان په دې برخه کې دوه ګونی سیاست مخته وړي.
من تجربه د پاکستان لرو چې سلوی خلای افغانان لري چې کله هم داسې حالت راغله نو په مطبوعاتو کې دوی ملت ته داسې ښکارا کړی دا ګوندې دوی پروانه لري د امریکا، لیکن تر پدې تر شاته ډیپلوماسي شوی ده. زما په یاد دی په 2001 کال کې چې کله مشرف او نورو اسلامي سیاسي ډلو په پاکستان کې شور ماشور کوو د امریکا ضد شورونه ورکول، نو جنرال محمود ریچارډ آمتاج سره په امریکا کې ناستو دا باور ورکو چې موږ به ستاسو په سیمه کې سره په در سره ملګرتیا کوو. کاملا دوی ورته اړتیا لري تر پردې تر شا به امریکایانو سره جوړ جاړي ته رسیږي.
یو جګپوري امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې واشنگټن اوس د ترهګرو پر ضد د پاکستان هڅو ته انتظار دی. که چېرته پاکستان سمې هڅې ونه کړي پر دغه هیواد به نور فشار راشي. دغه امریکایي چارواکي وویل که چېرته پاکستان د امریکایي ځواکونو په مخه د اکمالاتو لار بند کړي نو پر واشنگټن به فشار راشي. خو دغه چارواکي دا خبره هم وکړه چې موږ نور د پاکستان دوه مخې تګلاره نشو زغملی چې له یو شمېر ترهګرو سره جګړه کوي او د یو شمېر ترهګرو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له حمید محمد څخه ورچې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو نن تر ډیره د پاکستان پر وړاندې د امریکا په نوې دریز او پر دغه هیواد د پوځي مرستو پر باندې دوه بحثونه کړي دي. سرحد رسپانو په خپل سر لیکنه کې په پاکستان کې د میشتو نه قانون افغان کډوالو د شړلو په تړاو د اسلام آباد پر خبرداري بحث کړي او لیکلي دي چې پاکستان دا کار روسله هغه کوي چې افغان حکومت پر پاکستان د امریکا د نوو فشارونو ملاتړ وکړي. رسپانه لیکي چې پاکستانی چارواکي خای دا فکر کوي چې یو ځل بیا افغانان تر دغه خوږې ګوتې ونیسي او افغان حکومت به مجبور شي چې پاکستان ته زارې وکړي او تر څنګ د هغو فشارونو مخالفت وکړي چې امریکا او نور نړۍ پر پاکستان راوړي. رسپانه وړاندې په خپله تبصره کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د اسلام آباد لپاره سره زر بللې دي چې د بیلابیلو اهدافو لپاره کاروي. رسپانه د سرلیکنې په پای کې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د ځان اسلام آباد ته کم نه راولي او کډوالو ته د هرکلی ووایي. ویسه رسپانه بیا په خپله سرلیکنه کې د پاکستان په تړاو د امریکا نوې دریز او د هغې په وړاندې د پاکستاني چارواکو غبرګونونو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په کوم لوري درومي. ورسپانه لیکي چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو لروسته سرګندونو داسې ښکاری چې دواړه هیوادونه لږ تر لږه تر ننه پورې تر ډیره بریده پر یو بل تړلې وو. ورسپانه د ټرمپ د سرګندونو په اړه د پاکستان د ځینو سیاستوالو او په تېره بیا د عمران خان روسیو سرګندونو ته په اشاره لیکي که د امریکا او پاکستان اړیکې خرابېږي نو پاکستان به روسیې، چین او ایران ته مخه کوي چې افغانستان به بیا هم د یوې نیابتي جګړې قرباني وي. هیواد دولتي ورسپانه خپل سرلیکنه پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو د بندېدو مسلې ته ځانګړې کړې چې د ورسپانه په وینا پاکستاني چارواکي ورخطا کړې دي. ورسپانه وړاندې د امریکایي چارواکو په حواله لیکي کله ترهګرې ملاتړ پای ته ونه رسېد نو پر اسلام آباد به نور فشارونه هم راوړل شي. ورسپانه لیکلی دی چې امریکایي چارواکو له پاکستان نه غوښتل چې د نورو اقداماتو تر اعلانېدو مخکې دې د حقاني شبکې ویشت غړې دوی ته وسپاري. ورسپانه وړاندې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې امریکا په لومړي پړاو کې پر پاکستان مرستې بندوي، په دوهم پړاو کې د بلوڅو او پښتنو قومونو ملاتړ پیلوي چې مشران یې تل د اسلام آباد لخوا د تروریزم په نامه وژل شوي دي او په حقونو خېټه اچول شوې ده. ورسپانه د سرلیکنې په پای کې له امریکا غوښتل دي چې دغو فشارونو ته دې تر هغو دوام ورکړي چې اسلام آباد د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. ملیارمن ورسپانه بیا د پاکستان په وړاندې د امریکا نوې دریز ته خوشبینی څرګنده کړې او لیکلې ده چې د دې نوې سیاست دوام به پاکستان اړ کړي چې د افغانستان او سیمې په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راولي. ورسپانه لیکي چې امریکا د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې پر واقعیتونو ولاړ دریز غوره کړی دی چې اغیزې به ژر تر ژره راڅرګندې شي. ورسپانه په جلا مطلب کې لیکلې ده چې امریکا پاکستان ته خپلې مالي او پوځي مرستې چې شاوخوا یو میلیارډ ډالر وو سنډولې دي. ورسپانه وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وان په حواله لیکلې ده چې د مرستې به تر هغې بندې وي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې او په تېره بیا د طالبانو او حقاني شبکې په وړاندې چې ټوله سیمه بې ثباته کړې ده اقدام ونه کړي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زما نوم محمد عارف دی، د میدان وردګو د ولایت څخه. دغه د اصلاحات اداري چې کومه پروسه د خالی بسونو لپاره په کار باندې اچولې ده، دا ډېره شفاف او ډېره فعاله پروسه ده. نو زما هیله او ارزو د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې باید دوی زر تر زره دوی د خپل ګامونه اوچت کړي، زر تر زره باید په ولایت کې امتحانونه واخلي، ځکه چې ډېری کسان ډېری ځوانان همداسې بې هیلې او ناامیده ګرځي. نو هیله مې د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې دوی باید امتحانونه ونه ځنډوي او زر تر زره باید امتحانونه واخلي او خپل نتایج باید زر تر زره اعلان کړي.
زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ زه د سبن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو د خن خواهش ده چې دا زما پیغام په روانه خبرونه تاریخ پرونه کې نشر کې ترڅو د اړوند چارواکو او پر کار موزه په خلکو ته ورسیږي. د زابل ولایت خاکیابان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راوچتلې دي، هغوی ته هیڅ توجه نه ده شوې او هیڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په پلنګونو بیچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیست باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپینږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي، دا د ټول ملت د ټولو کور ده. دا خارجیان چې نن امریکایان دي یا پاکستانیان یا هر څوک چې دي، هغه به یو ورځ نه یو ورځ د دې خاورې به لاس ټولېږي، خو دا ملت که جوړ وي بیا د ټولو په ګټه ده، د راتلونکي نسلونو په ګټه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو اوري لیسمت ساروان څخه اورو چې د امریکا په ټکساس کې تیبي سړونکو د چاقوالي د کمولو یا د وزن د کمولو لپاره نوې درمل جوړ کړی دي.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو ترخوړلو پوري هیڅ حسن نسبموي. اکثر درمل جانبی عوارض یا تاوانونه لري او لزینو کسانو سره سپورت هم چندان برستنه کوي. د امریکا د ټکساس په هنتون طبي څېړونکو وایي چې یو نوې درمل جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښت په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښت د حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي د چاغښت په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډیریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټي پروتین نه پریشتي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتی شي. څېړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ور پیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9 وازګه او د چاغښت حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې اوبولو یو داسې فابریکه پرانستل سوه چې د کیفیت له اړخه په سیمه کې بې ساري ښودل سوې ده. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و او په خپله وینا کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ. پر دغې فابریکې چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه سوې 10 میلیونه ډالره پانګونه سوې ده او کولای سي چې د اوسپنې د اوبولو په برخه کې د هیواد 10% اړتیا پوره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال مخالفین وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل دی د اسلام آباد عکس العمل ته اندېښنه نه لري چې ماته ستا خبره وروسته تر دې وکړي چې امریکا پر پاکستان نږدې 2 میلیارده ډالر پوځي مرسته د دې لپاره وځنډولې چې اسلام آباد په خپل خاوره کې د حقاني شبکې او افغان طالبانو پر ضد هڅې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل ایرانیانو د خپل بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولي دي. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیه د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. او د یمن شیعه یاغیانو ویلي دي چې د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کمپ پرون په بالستیک توغندي وشتلی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود النافي همت ازما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورو چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت خپل پروګرامونه ارزوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې رقیه علیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د هیروینو د پروسس ترې کارخانه ویجاړې شوې دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ بیان سره الله روحاني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عملیات د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ د هیروینو د پروسس ترې کارخانه هم پکې لمنځه ولاړې.
د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ګډ عملیات تر سره شول. د دې ولسوالۍ په خواجه مولا سیمه کې د هیروینو د پروسس درې کارخانې هم ویجاړې شوې او یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د پروسس پر کارخانو د افغان او ناټو امنیتي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري چې په ترڅ کې یې لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. د نیمروز پولیسو په تیرې و اونۍ کې 591 کیلوګرامه مخدره مواد نیولې. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابو بکر رسنوی ته ویلي چې دا مخدره مواد د دې ولایت له مرکز درنج او کنگ ولسوالۍ څخه د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د پولیسو لاس ته ورغلي او په تورې درې تنه قاچاقوړونکي هم نیول شوي دي. دغه ډول د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز زرنج په بیلابیلو سیمو کې څوارلس تنه هم نیولي چې نشه یي مواد یې د پرچون په ډول خرڅول. د ننګرهار پولیس وایي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه یې 300 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د دې ولایت د امنیه قومنداني ویاند حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد د بهسود او سرخرود ولسوالیو کې د پولیسو لاس ته ورغلي او په تور یې دوه تنه نیول شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دو میاشتو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی او په ترڅ کې یې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 15 تنه قاچاقوړونکي د 211 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق په تور نیولي دي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزیانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي نشه یي مواد په دوو کورولاو موټرونو کې ځای پر ځای شوي او قاچاقوړونکو غوښتل فاریاب او هرات ولایتونو ته یې قاچاق کړي چې پولیسو ونیول. ښاغلی جوزجانی زیاته کړه چې نیول شوی تورن کس دا مهال د عدلي او قضایي مرکز لخوا تر څیړنو لاندې دی. د جوزجان د امنیتي چارواکو په خبره د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د مخدره موادو د قاچاق په تور څلوېښت تنه نیول شوي چې له دوی څخه شاوخوا 3000 کیلوګرام مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
رقیه لزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د خپلو پروګرامونو ارزیابي کول.
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي. د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې نظر حق هم ورکړي.
د یو پخواني موته د بیرته نیکمرغه کېدو راپور.
درې میاشتې شفاخانه کې ځان بستر کړی. کوشش د فامیل ډیر را سره وو. هر څه مې چې غوښتلو هغوی دوباره تکول کړم. اوس مې اقتصاد لکه په دې خوشو وای دا چې کار دوبار درختم کوم. زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم.
د شمس په نوم د یو موتاد خاطره
اته نه کاله کیږي چې انګلیسي کې ورته شي آی یوز هشیش نات انی نارکوټیک. یعنی ما نور عمل نه دی کړی بدون ته چار سنه او یعنی لته دا چې انده هجله.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو ډراما هم لرو.
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی. تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کی. تاسو خو هیڅ کله خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب د نيستي دي زوی مرشي دا سی بد شه دا چې دوسه کني ورونه هم سره جلا کړي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. لنه شی مواد سره د مبارزې وزارت غوړ چې خپل پروګرامونه ارزیابي کړي. دغه وزارت د هیواد په څلور حوزو کې له خلکو په تیر بیا بزګرانو سره مشورې کوي او د دې هدف لپاره غونډې جوړوي. د دې ډول غونډو یو هدف دا هم دی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. له نشي موادو سره د مبارزې ویاند حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د ولایتي مسؤلینو عامو خلکو او بزګرانو سره د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په برخه کې خبرې وکړي. له بلې خوا کارپوهان انتقاد کوي چې د نشي موادو په برخه کې لازمه هماهنګي نشته. دوی وړاندیز کوي چې د نشي موادو په برخه کې دې پر پخوانیو پالیسیو له سره غور وسي. په دې اړه زموږ همکار مرسدین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې د اساسي حل لارو په نوم لومړی پروګرام د پنځمې په ورځ له هرات څخه پیل کړ او په پام کې لري چې دا لړۍ د هیواد درې نورو حوزو ته هم وغځوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې به له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د رهبرۍ ترڅنګ ولایتي مسؤلین، بزګران، عوام خلک هم ګډون وکړي. دوی به د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید سره د مبارزې په برخه کې پر وړاندې سویو نظرونو او وړاندیزونو بحث وکړي.
در کل
به محوریت مشارکت همگانی و بسیج عمومی
په ټوله کې لنشې مواد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو پر ګډون بحث کیږي. سیمایزو چارواکو ته مسؤلیت ورکول کیږي تر څو لنشې مواد سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته ونډه ورکړي. په دې برخه کې تدابیر نیول شوې دي چې د نشې مواد عمده مرکزونه په نښه شي. په دې برخه کې به خلکو څخه مرسته غوښتل کیږي او هڅه کیږي چې دا بریدونه جانبي اوارز ونه لري او عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي،
منفی جانبی خود نداشته باشه.
خغلی د نشیار زیاته کړه په دې ورستوي کې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د نشې مواد پر کارخانو باندې نظامی بریدونه ډیر کړي. لدی عمل باید هڅه وسی چې د دې پروګرام په بهیر کې د هوایی بریدونه د جانبي اوارزو د مخنیوي په برخه کې هم عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له څو کلونو راهیسې د کوکنارو د کښتونو اړولو ترڅنګ د نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد په کچه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د معیشت بدیل پروګرامونه پلي کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د دې پروګرامونو له نتایجو څخه تر یوه بریده خوښ دی، خو بزګران بیا د معیشت بدیل پروګرام ګټور نه بولي او د عملي اقداماتو غوښتونکي دي. د نشه یي موادو کارپو او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور د پروګرامونو په خوانی مدیر حاجی محمد نصیب په دې باور دی چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیرو شپاړسو کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ترمنځ لازمه هماهنګي نشته، ځکه نو پروګرامونه هم چندان مؤثر نه دي. ښاغلی نصیب وړاندیز کوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پر پخوانۍ پالیسي دې له سره کتنه وشي او له بزګرانو سره په همغږي دي او عملي ستراتیژي چمتو شي.
د مخدره موادو کنټرول وزارت باید په خپلو تیرو پروګرامونو باندې غور وکړي چې د افغانستان بزګرانو ته باید په دې کې د نظر حق هم ورکړي، قرضې ورکول شي، داسې بانکونه دوی ته قرضې ورکړي او د داسې حاصلات په نظر کې ونیول شي چې د هغه حاصل دوی ته ډېره فایده ولري، لکه مثلا دغه زعفران چې په هرات او په دغه ځایونو کې رواج شوي دي، دا تر ډېره حده پورې د دوی حاصل د کوکنارو نړیوال زیات یو یادی لپاره بیا باید بازاریابی هم وشي چې هغه محصولات داسې نه شي محصول ډیر وشي او هغه لپاره بازار ونه لټول شي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د بدیل معیشت د پروګرامونو د تطبیق په لاره کې ناامني ستر خنډ بولي، خو ښاغلی نصیب بیا وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت باید د نشي موادو سره د مبارزې په لاره کې د امنیتي خنډونو لرې کولو لپاره جامع او هر اړخیز امنیتي ستراتیژي جوړه او د بزګرانو او خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د معیشت بدیل په برخه کې عملی پالیسي چمتو شي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې د هیواد په څلور حوزو کې د خپلو پروګرامونو موثریت ارزیابي کړي او د دې کار لپاره له عامو خلکو او بزګرانو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له سیاسي تحلیلګر او پکتیکا له پخواني والي امین الله شایق سره مرکه کړې او په پیل کې د نشي موادو پر ضد مبارزې د موثریت په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
چې د افغانستان اوسنۍ حکومت او دولت په ټوله ساحه باندې پسل پسلو کې کنټرول نه لري، د ساحه د مختلفو مصالح او قواو مخالفینو په لاس کې دي او خلک هم د غربت د وجنه او هم د کارونو د نشتون د وجنه دغه کرکلی ته مخه کړی ده او په اصطلاح باندې کله بدیل زراعت یا د بدیل کښت موضوع را مطرح کی، کله په هر کال کې په کال کې دوه ځلې چې دی فصل په هغه ګرمسیر ولایتونو او سرسیر ولایتونو کې دا کرل کیږي، په هغه وخت کې دوی بیا وروزو پسې یو 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 څناڅه هغه ځای کې چې دوی امن احساسي واړی راواړی، یعنی خلک هم متضرر کیږي، کله خلکو په کاروبار کړی اوسي مصرف پې کړی، خو بیا هم د ټولو شان ګور نتیجه ورنه کړله. تاسې دا ورستنی دا پورونه د نړیوالو مؤسساتو واوري دا 9000 تانو ته په سلا باندې د دې تولید ورسېده چې د پرتلا د تیرو کلونو په نسبت باندې دوه برابر شوی د په بازارونو کې، چې د دې تاریاکونه کله چې تاریاک نه حاصل لاسته راوړي دغه حاصل هم په مستقیم ډول نه استفاده کیږي او بل هر دنیا ته او نور نړۍ ته مغربي او اروپایي هیوادونو ته بدون د شک دا په نورو مخدره توکو باندې اړول کیږي، بدلیږي، چې هغه حجم هم کمیږي، وزن هم کمیږي، په اسانه باندې انتقالیږي. یعنی دا هغه لاملونه دي چې دهقان ته زمينه برابره کړې ده.
شرق صاحب د کوکنارو کښت د داخلي عامل په توګه لکه مولا روچارو باید استفاده وشي ترڅو موږ وکړو شو چې د تیرو کلونو تجربه ته په پرتره پر راتلونکو کلونو کې لکه سره په مبارزه کې البته بریالي وسو.
تاسو ګورئ دا فصل تقریبا وو یا اتم میاشتې به دهقان په دې کې زحمت وکړي او بالاخره دې حاصل لاسته راوړي. یعنی دغه دهقان که تاسو محاسبه کړئ دا اوس محاسبه کړئ چې سره د قیمت دې لوړ دی، دهقان ته زه فکر نه کوم چې فی نفر ته د یوې ورځې د کار سر باندې چې شپږ اووه ساعته دا په ځمکه کې کار کوي دته سل افغانۍ د ورځې په دې باندې نه پیدا کیږي. نو که چېرته دلته مونږ د بدیل کښت تر څنګ مونږ خلکو ته د کار زمینه برابره کړو په دې اتو میاشتو کې نه سړی بېکاره دی په خپل پټي او ځمکې ته ځي هلته پکې روزانه پکې کار کوي او بالاخره په اخر کې یو محصول اخلي او هغه محصول ته دله خوشاله چې ولا مې چیرې اخیستی. که تاسو دا محصول او د ګټه په ورځنۍ باندې تقسیم کړئ د ورځې د سل افغانۍ هم ځمکه پکې بنده ده هم اوبه پکې مصرفیږي دا ټول مصارف تاسو وکړئ دغه دهقان خپل مزدوري د ورځې سل روپۍ ورته نه پاتې. مخدراتو کو د مبارزې وزارت او ادارې چې دلته موجود دي دی کله ناکله د بهرنیانو نه او د فند واخلي او هغه ته داسې پروپوزل نه ورکړي چې ګویا دا به یو څه نتیجه ورکړي او پروګرامونو کې تر ډیره پورې زه به کله کله پکې داخلم کله مستقیم کله په غیر مستقیم ډول باندې په دغه پروګرامونو کې هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه په هغه شکل باندې پروګرامونه نه تطبیقیږي. هغه دهقان چې دغه کرکیله کوي د هغه سره متاسفانه مشورې نه کیږي او دغه مشورې پکې نه راخستل کیږي.
د بدیل معیشت پروګرام مالی تمویل چې البته د بهرنیانو لخوا کیږي هم ډیر مهم عنصر بلل کیږي. لکوم لارو چارو باید استفاده وشي ترڅو دغه عامل یا دغه بهرنی مرستې وکړي شي په مؤثره توګه تطبیق شي ترڅو کخ کابو شي.
یو مشترکه پروژه چې غواړم زیاتونه وکړم چې موافقه او کامیاب راوته د افغانستان په مختلف ساحات کې دین استفاده شوی ده. دولت او حکومت سره مرسته کړې ده به خلک دې ته تشکر خلکو په خپل په دې ساحه کې سرمایه گذاری او یو برنامه ده د کاردف په نامه باندې همدغه گرین هاوس په نامه باندې یا شنې خونی جوړی او هغه کې د مخادره مواد وزارت دخیل دی ځکه فند دی د وزارت مالیه دخیل ده فند په کته یو کې ورته زراعت وزارت ته او د کل پراختیا وزارت ته او خلک دې ته تشویقي لارښوونه ورته کوي دغه شنې خونی ورته جوړی یعنی د لګز مکنه به کیدې حاصلات دغه اکثرا په خامنګ د چین ایران او د پاکستان نه بزات واره دیدل اوس خصوصبختانه زیاته برخه یعنی د افغانستان په کلو باندې کې تولیدیږي او بازارونو ته راځي.
د نشي موادو د پروګرامونو د مسریات په اړه موږ له مکار مرسجن ارسلا سره د پکتیکا د بخوانی والی امین الله شارق مرکه اورید او اوس هم د یو داس چا د ژوند په اړه راپور لرو چی تر اوږدې بدبرغي ورسته بیرته نیک مرغه سوې دي. محمد عارف څلورش کړنه کې پنشاخ تاسو او نه کالې پر لپسې بیلی بیلی نشي وکړي خو د یو پیغور لامل د نشي پرې شوولو هوډ وکړ د موتاجینو په یو رختون کې بستریسو او تر جوړېدو ورسته اوس د خیاطۍ دکان لري. دا چې د وژنه شته مخه کړه څنګه بستریسو اوس د کورنۍ چلانو سره څنګه دی او مشتریان یې له کاره څومره راضي دي په دې اړه محمد ایاز ته نک راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
د خیاطۍ په دې وړوکي دکان کې درې دیرش کلن محمد عارف کاکړ له خپلو پنځو شاګردانو سره په کار لګیا دی او خزینه جامې ګنډي. دا په ونه لوړ ځوان چې تر نهه کاله وروسته یې نشه پریښي او وس روغ شوی په خندیدنې څیره وایي چې د ټولنې بد چلند او د ده د واړه زوی ته د کوڅې د ماشومانو پیغورونو دی اړ کړی چې نشه پرېږدي.
بعد انډیوالانو سره معرفي شو او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه او زما د ټول ژوند کاروبار ټولانه خوشي شو. پلار یو ورځ کوڅې کې تلم از ما زوی ته چانه را که وای پلار دی پوټر وهي نو دغه خبره را باندې ډیره بده ولګیدله او زما همدغه تصمیم چې زه به باید دغه عمل خوشي کوم. درې میاشتې مې شفاخانه کې ځان بستر کړی کوشش د فامیل ډیر را سره و هر څه مې چې غوښتلو هغوی دوباره تکوله اوس مې اقتصاد لږ په دې خوشوی ده چې کار دوباره درختم کوم. زه داسې فکر کوم چې زه د موره پیدا سوایم.
کله چې محمد عارف د معتدینو روغتون ته ولاړ نو ډیر بد حالت کې و. د معتدینو د درملنې یو اجتماعي کارکونکی ملک زی رسولي وایي چې کله محمد عارف روغتون ته راغی نو ډیر ډنګر شوی و او یوازې څلوېښت کیلو وزن یې درلود.
دا مریض منگ دیر په بد وضعیت سره ولیدو، غیر نون مال حرکتونه کول او حفظ صحیم صحیح نه و. منگ ورته ما په هاوی او د خپل شفخانی باره کې معلومات ورکړل. دلته غز منگ کم شرایط چې وو هغه ومنل او هغه نه بعد دلته بستر شو. دلته چاول راغې منگ چې وزن کو نو د دې وزن تقریبا 40 کیلو او زمنګ سره بازي درسونه دي، دینی درسونه دي، اجتماعي پاغې کې برخه غستله. بلې میاشتې چې مونږ د دې وزن وکړو هغه تقریبا 85 کیلو وزن یې رسېدلی و. دا یو تکړه خیاط و. مونږ په دې وخت کې فامیل هم ولر راوغوښتو، نو هغې ته مو ویلې دا هغه معتاد نه دی چې مخکې څنګه معتاد و. نو هماغه وجه و چې هغې ته هغلته دوکان جوړ کړو، اوس روغ جوړ دی او خپلې ټولنې دپاره مصدر خدمت ګرځېدلی دی.
آوردی کالا؟
آه بله، کالا آوردیم.
سه متر است کیت؟
بله آسان.
چطور بود تو دیگه کالا اخبار چند دختم با او همشیره دختم کالا
سید؟ خوب بودک، خوش کردن، خوب کالا بود.
محمد عرف هوس د خپل سیمه وتل خیاط دی. په دوکان کې پریمانه جوړې شوې جامې زړېږي او د څنګ خیاطانو په پرتله د ده مراجعین ډیر دي. سمیع الله چې د محمد عارف دوکان ته یې خپلې جامې د ګنډلو لپاره راوړي وایي چې د دې خیاط له کاره راضي دی.
زه استاد عارف جان ته کالی راوړم. خو استاد دی پخوانی خیاط دی، له موږ سره ښه چلند کوي. دی زموږ کورنۍ خیاط دی. 15 کاله کېږي چې موږ استاد عارف جان ته کالی راوړو.
محمد عارف اوس له اولادونو او کورنۍ له غړو سره خندانه او خوشحاله ژوند کوي، خو پخوا د کورنۍ د اوږو پیټې بلل کېده. د عارف ورور ذبی الله چې له ده سره په دوکان کې شاګرد دی وایي پخوا به یې په کور کې جنجال کاوه، له دې امله زموږ ټولو بد ځینې راتلل.
عارف جان در سابق وقتی که عمل
عارف جان مخکی عمل کاوه، کله چې به کور ته راغی جنجال یې کاوه، ځکه پیسې نه وې چې دته مو ورکړی وای. هر ورځ چې به یې روپۍ اخیستې په بده لار به یې لګولې. اقتصاد مو خراب و. اوس چې عمل خوشی کړی اوس یې چلند سوی دی. دکان لري، دوستان یې پوښتنه کوي، اوس چې کار کوي خپلو اولادونو ته یې ورکوي، په جنازه او ناستو کې ګډون کوي او له خلکو سره سیالي او شریکي کولای شي.
که څه هم نشه د سری خو ډنډ ته ورته ده چې ځینې راختل او ځان ترې خلاصول سخت کار دی، خو بیا هم که ځوانان کلکه اراده ولري، د کورنۍ غړي یې وهڅوي او مرسته ورسره وکړي، نو د نشې د تورې بلا له منګولو ځان خلاصولی او د محمد عارف غوندې بیرته خپل پخواني ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو شمس له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی، په شپږو ژبو خبرې کولای سي او په بیلابیلو ملي او نړیوالو ادارو کې کار کړی دی. دی وایي چې یو لوی غم د چرسو څکولو ته اړ کړ. خدا چې آیا چرسو یې د غم پیټې له وژو لرې کړی که نه، دا کیسه به خپله د دله خولې واورو.
نوم شمس ده، د خوست ولایت اوسیدونکو یم. د 2009 کال کې زه مکتب څخه فارغ شوم. بیا مې مشال پانتون کې خپل لوړ زده کړې پای ته ورسوله په 2014 کال کې، او د کمانډو سپیشل فورس او حتی تر امنیته پورې ما ترجمانی مې کړې ده. بیا داسې ترانزیتي شرکتو دی کې مې وظیفې کړې دي. په شپږو ژبو خبرې کوای شم: دری، پښتو، انګلیسي، اردو، عربي، روسي. یوازې سم نه تر اتم سم پورې ما هیڅ عمل نه لرلو. بیا د تام سم تر 12 سم پورې مې خالي تور نسوار کول او تش سیګرټ. این وروسته کله چې پانتون دا راشه، بیا د ننګرهار و ایمو سره په سنف کې و. دې ما سره بې وفایي وکړه و نامزاد شوله و میاش مخ کې. د نشه سړی یا دې غم نه کوي یا دې ډېر دې مستۍ خوشحالۍ نه کوي. څه کم و څه زیات، او اته نهه کاله کېږي چې په انګلیسي کې ورته وایي چې آی یوز اشیش ناټ انی نارکوټیک. یعنی ما نور عملونه نه دي کړي بدون د چارسونه، او یعنی علت یې دا و چې همدغه ژله یم. خو ما سره کورنۍ ټول خاندان مې داسې برخلاف و. بدون د مورجان نه مې او ترونو ځای په کور کې په شپږ نفرو و نفرو باندې بدون د مور نه مې داسې زدنې راکړې دي چې ته پوډر څکې. شهر نه ورته وایي پ مشال پانتون تا مخامخ پا غاٹ پارک دا و دیکی ساکی ناسی دا چارس خرسی دا چارس چیدی دا طول پا پودر رو ککر دی چارس می چوا خستل دی شار نو نو دوم را لگ را صرفاتی و دا سی پلار می تلاشی کنم و نظامی دا آغا پویشو چی دا لگ خجور تیار و زمی مشار دی کورو چنگی دا راویا هوی آتاتی پا کور کی جامعه کندیوالام سر خراب شلو دا چارس چې کله زما پلار راڅخه واخیستل پوه شوم چې دا چارس پوډر لري ککړ دي کې دوه درې ورځې بعد مې وجود داسې خارښ پیدا کړو پلار مې پوه شو حتماً دا پوډری شوی ده نشي نه اول لاس واخلئ ما یې کوئ ما یې کوئ خدای دپاره دوایی ده ځکه چې موږ ته تجربه شوي دي دا خلک ختموي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا بشن استاسي لپاره یو ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې جاوید او محمود وورونه دي. دوی ته لپلاره په میراث یو مزکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مزکه کې تاریخ وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه د شپږ دې خبر د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او څه نتیجه به ولري، دا به په یو ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه داس په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش می راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلار ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سم زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کښته دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلی دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا راه وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وورو رضه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا زه له نیستۍ اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خوشو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځی راځی دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب کاش یې راواکښت کولی، تاریاک یې کرل. تاریاک؟
رښتیا جاوید جانه تا تاریاک کرل؟
هو مولوی صاحب تاریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبر ما مرته وکړه خو نه منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې کرم خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابرو. به مولوی صاحب
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هیر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې.